سلامونه ستړي مشي. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه فرشته صحاکم په دې خبري مجله کې ستاسو قربانه پایل په خبرونو کوم. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسورنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډیر شوی دی. په راپور کې همداراز ویل شوی چې د هوا د تودېدو پر لپسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپیریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د اوچا په وینا نږدې 24 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې بعد د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوي عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر د وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی وو. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبریال محمد ابراهیم محتاج بې درکه شوی دی. دې سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر ښاغلي محتاج د رسنیزې سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه لري. دا په وروستۍ یوه میاشت کې دریم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. تر دې وړاندې د سرطان په 22مه طالبانو په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجروح ونیوه چې لا هم خوشی شوی نه دی. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. ځایي طالب چارواکي نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامله ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سم سمڅې او غونډې پکې شاملې دي د بغلان په بورګي، نهرین، دهسلا، پل حصار، مرکزی بغلان او دهنې غوري ولسوالیو کې کشف شوې ده. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختري دورې او ځینې د کوشانی دورې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږویا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جیونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 113 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیری اسماعیل خان کې شوي دي چې له کبله یې ټولټال 23 پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثره بریدونو مسؤلیت ډیټي ٹی پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیسته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې د بهرنیو اتباعو د شمیر په اړه خبرې ناسم او له مبالغې ډکې دي. همدا هغه نن پر خپل ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقي بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یوه مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو خبرې دوه مخنیسی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان او سوریه ته د مجرم او پناه غوښتونکو د شړلو لپاره لبیلا بیلو هیوادونو سره د برلین پټي خبرې روان دي. هغه په دې اړه د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو لارې مجرم افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر لبیل ایم سونتاک ورسپانې سره په خبرو کې ویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سختریزو اسلام پالو ایستل دي. یو ګین ارخی فعال د فرانسې د چټک ریل شبکې د سپوتاش برید په تړاو نیول شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرالد درمانین دا خبره نن دوشنبه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د فرانسې د ریل ګاډي پر شبکې له ویجاړوونکي برید په تړاو او دا لومړی کس دی چې نیول کیږي. د تېرې جمعې په ورځ د پاریس د اولمپیک لوبو د پرانستلو پر مهال د دغه هیواد د ریل ګاډي پر شبکې برید شوی دی. ازادي رادیو پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای او لیدلای شي. پازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن هم لوستلای شي چې له ازادي رادیو نه خبريږي. قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج په اړه چې په جرمنی کې چې په جرمونو کې ښکیل دي له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي.
دوی به څرنګه پریکړه وکړي په عموما کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله همدغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړاو یو کال پوره شو چې د دوی د دې کار لامل ډېرې ښځې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستانی وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو وړ نه دي.
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو زیات کمپیوټری خامک غاړې زیاتې شوې دي، خو بلې خوا ته لاسي غاړو پلورونکي وای چې د اقتصادي ستونزو لامل ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای له کمپیوټری خامک کې غاړو څخه استفاده کوي.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبورې دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د هغونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خراغلی خبرونه ته لومړی راپور لرو. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمونو کې ښکیل دي له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمنی د کورنیو وزیر پرون یکشنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلډ ایم سونتاک په نوم یو آلمانی ورسپانې ته ویلي چې هغه افغانان او سوریه وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپلو هیوادونو ته واستول شي. نور حال په دې راپور کې
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په دوام د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وویستل شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې آلمانی ورسپانې ته ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي څو له جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د ویستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلي چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټې په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو په جرمني کې جدي غبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړي وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي و چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریې اتباع بله دغه هیواده وویستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړي وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه او ویلي و چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسیو څرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پرېکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخپاره کړي د افغانانو سره، نو زموږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي، په دې چې که یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبوري نه دلته راغلي دي، غریب کاره دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوي نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمني په بون ښار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه تشویش کړی دی، په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې دا داسې یو پیښه وه چې په ټول دولت په دې توجه راوړلې ده، نو بس په ډېر خلک پدې تشویش کړي چې د وچو د غمه لامده ونه سوځي او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې.
په همدې اړه مو په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی سره خبرې کړې دي او په سر کې مترې پوښتلې دي چې خپل نظر په دې اړه حق لرته وي او ووایي چې په جرمني کې میش کډوال په ځان دښنو کې دي او داسې څرګندونې د دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه اغیزې کوي.
متاسفانه داسې خو کارونه څرګندونو لمخې هم داسې کاري چې دوی په پټه باندې لدینې وادونه لکه ځینې هیوادونو سره خبرې روانې کړي دي چې هغه کډوال به له جرمني څخه ایستل کېږي چې هغوی دلته په جرمونو کې ښکېل دي. متاسفانه دې وضعیت ځینې هغه کډوال اندېښمن کړي دي چې د کلونو کلونو راهیسې دلته د قبولۍ په تامه دي او یا هم په رسمي توګه دلته ژوند نه کوي یا هم اسناد نه لري، نو که چېرته دا پروسه پیل کېږي بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورته ایستل کېږي، یعنې هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستي. اوس خو یوازې دا نوم ورکول کېږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښکېل دي او یا هم دغو افراطي ډلو ملاتړ کوي په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په ورځني ژوند کې. خو متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي نو هغه کسان به هم وایستل شي، یعنی ډیره ممکنه ده یعنی لاره په پیدا شي. تر اوسه خو هغه د قانون له مخې په ډیپورټ باندې افغانستان او سوریه ته دواړو هیوادو ته ډیپورټ باندې بندیز لګولی و، خو که چېرته قانوني کېږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کېږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکېل دي، نو متاسفانه چې نورو کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي.
مننه سلیمی صاحب. نو مونږ څنګه چې راپورونو کې اورو ډیری کډوال وسم په کمپونو کې به سرنوشت پاتې دي، د همدغه راپورونو تحصیل لاندې راغلي دي، یعنی د دوی کیسونه ټول به سرنوشت دي. دوی آیا په جرمني کې د دوی د استازیتوب لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته، کوم سازمان، کومه ټولنه چې د دوی استازیتوب کوي او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غوښتت کی؟
که هغه کسان چې کمپونو کې دي او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي یا هم د کتنې تر پروسه لاندې دي، هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی، د کډوالو هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی، او دا چې د دوی غږ پورته شي په ځینې ښارونو کې په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو او لا به هم ممکن پلان وی ام چې ځینې لاریونونه وکړي. ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعال دي او د حکومت پالیسیانو چلنج کوي، هغه لکه د پزول و، هغوی هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خپور کړی دی او ویلي دي. حتی په د حکومت په ساحه باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي، ځکه تېره ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان غوندې هېواد ته د کډوالو بیرته ستنول ممکن له خاطر څخه ډاک وي، او نو معلومه بشي چې دوی څه کوي. او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دي، هغوی هم په دې هڅه کې دي یا هم پخوا دغه هڅه کړي دي چې د دې پرېکړو په مقابل کې لاریونونه وکړي، هغه مدني حرکتونه چې دوی کولای شي.
شبیر سلیمی وو په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال چې د کډوالو په وضعیت را سره مرکه کړې و.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ترلاسه کړی ټینګار کړی چې د پانتونونو مسولین باید دغه ټکی ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر ولایتونو کې له پانتونونو نه د فراغت مراسم پیل شوی دي، او په ډیری ولایتونو کې محصلین دغه مراسم په لوی غونډو کول نمانځي، او ځانګړي تور لباس او تورې خولۍ پکې استعمالوي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې.
پیرات ولایت کې یو سنگرګره چې وایي دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، هغه چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي له تیرې وکړ راهیسې چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلي، له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډېری خلک اقتصادي ستونزې
په ډېرې بخنې سره بل راپور درته لرو. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګرې چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورتر غاړه شوې، وایي د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پیرات ولایت کې یو سنگرګره چې وایي دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، هغه چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي له تیرې وکړ راهیسې چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلي، له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي، لکه زه چې سنگرګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه وو، اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې وکړ راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کس دی، په دوی کې زه د کور مشر لور یم، ما به کار کوو، د ارشګل لارې به مې د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به مې کوله، ځکه پلار مې ناروغ دی.
د همدې سنگارتون للارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلید. اوس ستونزې ډېرې دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم ناراضي. داسې هم نه کیږي چې په کور کې کار وکړو.
څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگرتونونه تړلي دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگرتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه، او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگرتونونه وتړل شول چې شاوخوا 5,000 مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعاله اوګې امیل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز حیث کړی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر خزي سره چې یو جواز او دوی کار کوو دوی سره شپږ نه تر لس خزي نور کار کوو خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول. زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو ور نه دي د بقا لاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وایي د ښځو په سینګارتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه، خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سینګارتونونو بندیز لګولی بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېل هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اسرائیل کابینه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حملې غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووژل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شانس پر کلی مرګونه راکیټي برید د لبنان حزب الله ډلې کړی دی او امریکا په دې اړه له لبناني او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې دغه برید وحشتناک وباله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکټ چې د اشغال شوی جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلې د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوې ده. د شنبې په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یو میدان کې یو راکټ ولګید چې له عمله 12 تنه ووژل شول چې اکثره اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یک شنبې په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماټیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول. د اسرائیل امنیتی کابینه د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالي جولان په لوړو کې د راکټي برید د جواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیشي په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبې د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یک شنبې په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځني ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجن هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پایل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوسټ ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اوري د نورو راپورونو او خبرونو لپاره کولی شي زمونږ ویب پاڼې ته سر ورکاره کوي آزادي ډاټ کام او مونږ په فیسبوک او انسټاګرام کې هم تعقیبولی شي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورل په دې وروستیو کې زیات شوی دی. د دې ولایت د کمپیوټري خامک غاړو پلورونکو وایي په دې وروستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی او ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړې ده. بلخو د لاسي غاړو پلورونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای له کمپیوټري خامک څخه استفاده کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو پلاس جوړ سوي خامکی غاړي چې ځانګړي شهرت لري اوس بازار کمپیوټري خامکی غاړو پیکه کړی دی. په دې ولایت کې د تیر څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړي دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډیر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکی غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار اوس یو څه شدید در لاسه غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی اگر ضعیف په دی داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسه غاړي چې دی هغه ګران تمامېږي و خلکو ته زمر و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ او کمپیوټري غاړي چې دی بس مناسب قیمت دی د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران شی معنی مشتلا سره ده.
یوه کنداري لاسي خامکی غاړه له 15,000 افغانۍ نیولې تر 20,000 افغانۍ هم لوړه بیه لري خو کمپیوټري غاړه بیا له 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بیه لري چې د ماشين په وسیله په 100 ساعتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداري لاسي خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې پونم د کندهار ښار یو وسیدونکی وای خامکی غاړي د شوزو لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه ځانګړي ډیزاین او رنگونه لري چې جوړولې ل څلور میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي بلکې د شوزو لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په 15 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي د هغو ګوتې سره دي د هغو سترګې په وتلې دي مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامېږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندې شوکې کوي او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شی دی د لاس شی دی قیمت یې ډیر پیسو دی هر سړی رسیدګی نشي ورته کولای یا رنیولای نشي.
شل کال کې چې دا کسب کوم له چا دا ځای دی ورور چې خلګو وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټر چې دا ورور په 300 او 500 ټکرو ګر شان سره ده نو لاسي په 1000 او 5000 او 5000 بل په چې دا دی وس نه خرسيږي ورور اله دا سره مپلشان یو دار کم دی په دا خاطر غ بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای کنداري لاسي غاړي د غریب او میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرنی وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس د رکوت سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتل په خو به یو خور ناسته و په درو څلور میاشتې کې به یو غاړه جوړوله دغه د د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې وستر ډېر د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوزو لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینې پیاوړې شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 22 201.
ساعت 6:30.